سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د هند په پلاسمې د نوې ډیډي کې د افغانستان سفارت سر لنن څخه د خپل ورځنی فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په ویلمې کې چې تیر شپه خبره کړې ده ویلي په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډیر خفقان وړ ده، خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو او اوږدمهاله ملګرتیا ته په پام نیولو سره تر غوره وروسته شوې ده. په ویلمې کې ځینو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوي، یو یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشتوالی، بل د سفارت نه تر حده زیات توقعات، او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي. سفارت د ډیپلوماټیکو کارکوونکو ترمنځ داخلي شخړې او اختلاف اوازې رد کړې دي. تیر جمعه د هند رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه روس سره له هغې وزن ډول شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور علي رتبه ډیپلوماټانو اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا ملي له طالبانو د جولیا پارسي نه دا پروانی او نورو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د دې په وینا لورته سرنوخت سره مخامخ دي. میرمن امیری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په داسې حال کې چې د افغانستان نیمه نفوس حذف کیږي او یا د ډار یا هم جبر کلتور حاکمي، طالبان دا نشي کولی چې د افغانانو ژوند بهتره شوی دي. د ښځو د خوجوشه حرکت غړو ویلي چې طالبانو د دوی وغړې جولیا پارسي او د هغې زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوی دي ندا پروانې د هغې میړه او زوی د وږي اسمبلی پر 28 د سپتمبر 19 په کابل کې نیولې دي. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي، متیولا ویسا، مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په کابل کې د کاچ پرخوانیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي. دوی د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو او اغیزمنو شو کسانو تر څنګ ولاړ دي. یو نامه تیر شپه په خپل ایکس شبکې کې لیکلي دي تیر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان مړه او 114 نور ټپیان شوي، چې ډیری یې هزاره ښځې او نجونې وي. تیر کال د تلې میزان پر 8 په داسې حال کې چې په کاچ پرخوانیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه انتحاري حمله وشوه. د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو ویلي وو طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د شوو څېړنو نتیجه له دوی سره نه ده شریکه کړې. د داعش ډلې د کاچ پرخوانیز مرکز د برید په اړه څه نه وو دی ویلي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې دا برید د داعش کار دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدکې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی. د دې غورځنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو اعتراضیه لاریون کې د پاکستان په حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیانوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هغې بیان کې چې د دې غورځنګ غړو ازادي راډیو ته رالیږلی اعتراض کوونکو د پاکستان له پوځ څخه غوښتي دي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان د پي ټي ایم غړي دي راخوشې کړي. اعتراض کوونکو ادعا کړې ده چې د پاکستان حکومت د پي ټي ایم پر غړو او مشرانو ناسمې قضیې درج کوي او د غورځنګ د کمزور کولو او ختمولو هوډ لري. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د پي ټي ایم غړو د افغان کډوالو او په پاکستان کې د میشتو پښتنو لګکیو سره د بشر ضد کړنو پر ضد د حاک محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې لاریونونه کړي او د دوی په خبره د لاریونونو او اعتراضونو د لړۍ به دوام ولري. او د ترکیه یو لوړ پوړی چارواکی ویلی دی چې یو ځانمرګی بریدګر په پلازمینه انقره کې خپل منفجره وسیله چودولی او دوه پولیس افسران یې ټپیان کړی دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر پر خپل ایک شبکې لیکلی دی دغه چودنه نن پر ځای وخت د سهار 9:30 بجې د کورنیو چارو وزارت له ودانۍ د باندې شوې ده. دغه وزیر لیکلی دی چې دویم تورست له پولیسو سره د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. د حمله څو ساعته مخکې تر دې وشوه چې په پام کې و د ترکیه پارلمان د وړي تر رخصتۍ وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي. د حمله کوونکو د هویت په باب سندې ویل شوی، خو تر دې مخکې د داعش ډلې تر څنګ کوردانو او افراطي خي اړخو ډلو په ترکیه کې د ډول حمله کړې دي. تاسی خبرونه واوریدل لولاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بر سره په خبرونه کې دا واورئ چې په هند کې د افغانستان سفارت د خپلو ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا چې دا پریکړه ولې شوې ده وړاندې په راپور کې درته چوسیات لرو. میدان وردګو ته ورځو چې هلته ځوانانو د والیبال سیالۍ پیل کړې.
دا ټیمونه تقریبا شپږ د ټیمونه و ټولټال چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټول ولسوالۍ لوبغاړو پکې ګډون کړو.
چې په دې سیالیو کې کوم ټیم لومړی مقام نیولی دی او کوم ټیم دویم مقام وړاندې درته په راپور کې وایو. د همرا سره واورئ چې په کندز کې د پستې حاصلات ولې کم شوي.
پستې نه دي سوي، د پستو حاصلات کم شوی ده. د تیر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی.
په نړیوالو مسایلو کې برسره دا واورئ چې د ملګرو ملتونو یو هیئت له انجمني سیمې نګورو کراباخ ته رسېدلی چې څو ورځې مخکې د اذربایجان له خوا نیول شوې ده. په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا وغواړه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
هم ستړي مشي. په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. د سفارت تیر شپه په ویلمې کې د فیصله نه هلي کېونکې بللې او مهمه لامل یې په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع فعال حکومت نشټواله یاد کړې ده. خو په ممبئی او حیدرآباد کې بیا د افغانستان جنرال قونسلګری و د خپل فعالیتونو د دوام ډاډ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د اکتوبر لومړۍ نیټې وروسته د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه اعلان کړي. سفارت تیر شپه خپل اعلامیه کې چې په رسمي فیسبوک او ایکسپانډ خپره کړي، دا پریکړه مجبورانه، خواشینونکې، نهیلي کوونکې او د مایوسۍ وړ بلل. د افغان سفارت په اعلامیه کې د دې فیصلې لامل په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع او فعال حکومت نشتوالی په ګوته شوی. اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو کموالی او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو د وخت او بشپړ ملاتړ نشتوالی هم د پریکړې د لاملونو په توګه یاد شوې دي. تر اوسه نه هندوستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي او دوی یعنی په نوې ډیلی کې افغان سفارت غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې په کابل کې یو مشروع حکومت ته د سفارت ودانۍ او شتمنۍ انتقال شي. په هند کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې د افغان سفارت په ملکیتونو او ودانیو د افغانستان د ملي بیرغ په سړولو هم ټینګار کړی دی. خوبل خو بیا د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریانو یو اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د دوام خبر ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې په ممبئی کې د افغانستان قونسلګری د سپتمبر په 9 په خپل رسمي فیسبوک باندې خبره کړې راغلي، دوی هغه شایعات په کلکه ردوي چې ګنې د دوی فعالیتونه تړل کیږي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت بیا پرته له دې چې د کومې قونسلګری نوم واخلي د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي، د دې قونسلګریو هر ډول کړنې د یو مشروع او منتخب حکومت له اهدافو سره په ټکر کې دي او د یو نامشروع رژیم ګټو ته خدمت کوي. ازادي راډیو په ممبئی کې د افغانستان له قونسلګری سره اړیکه ونیو خو ځواب یې رانه کړ. د ویلو دا چې له دې وړاندې هم د روان کال په می میاشت کې په هند کې د افغانستان سفارت دننه د کړکیچ په اړه ازادي راډیو اسناد ترلاسه کړ. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قادر شاه په نوم کس په نوې ډیلي کې د نوي شار ظافر په توګه ګمارل، خو هغه مهال په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزي ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني. ښاغلي مامونزي هغه اسناد هم ازادي راډیو ته وسپارل چې پر بنسټ قادر شاه له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی او له مرموزو کسانو سره په اړیکو تورن دی. خو قادر شاه هم بیا له بېلو رسنیو سره خبرو کې په ځان لګېدلې تیرونه رد کړل. لا معلومه نه ده چې د هند حکومت د افغانستان د سفارت په اړه څه پرېکړه کوي، خو له کله چې طالبان واک ته رسېدلي سره له دې چې محدود شمېر هیوادونو ته یې خپل استازي استولي، خو لا هم اوسنی رژیم چا په رسمیت نه دی پېژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
بیا هم د افغانستان مربوطه او بل مطلب راخلو د کاچ پر خونیز مرکز د بری د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د دغه مرکز استادان وای ل دغه خونړی پیخ یو کال تیری خود طالبانو حکومت د خپل څیرونو پایلې ل دوی سره نه شریک کړي د دغه ځانمرګي بریت یو شمیر ټپیان بیا وای چې د دې پیخ نو روسه ل جسمی او روحي ټپونو سره تر اوسه ژوند تیروي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر کال د میزان په اتمه یا د سپتمبر په دیرشمه بریدګر د کابل په لویدیز کې د کاچ تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور ازموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 1300 نورو ټپیانیدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره خزینه زده کوونکي وي. د یادې پیښې یوه ټپي شوې زده کوونکي زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لت پت پرته وه. نوموړي وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلي.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وې چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه هم په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی بریدګر ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جونې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته هر ورځ او د حقیقي ورس خوبونه راته ژوند ستونزمن کړای او لا هم دوام لري.
د کاچ خونیس مرکز ټپیان د قربانیانو کورونی پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیخي په چېړلو او د عاملونو په نیولو کې په پاتراتلو تورونوي. د دغه برید د قربانیانو لړل څخه د نازنین خور فاطمه حاجزاده وای د طالبانو حکومت د پیخي پاړه چېړنه نه ده کړې. فاطمه وای نازنین چې کله خونځي څخه په لومړی درجه فارغ شوه هیلې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نو موړې ازادي رادیو ته وای
زنین کې د عمله کاج شهید شد. وخت شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاج په برید کې شهید شو د میزان په لسمه 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هیڅ ډول پلټنه نه ده شوې. نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړل.
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنو ته جواب ونه وایو. خو زبی الله مجاهد د کاچ تعلیمي مرکز لبریټ شاوخه یو میاشت وروسته یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه شپږ خړې د پوینا د کاچ پر تعلیمي مرکز د بریټ عاملین و د کابل په ختیس کې د دوی د پوزیانو په بریټ کې وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاچ پر خونیس مرکز د بریټ مسئولیت په غاړه نه دی اخیستی خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په میدان وردګو ته ورشو. میدان وردګو کې د والیبال 14 ورځنۍ سیالۍ د بیلابیلو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې دغه چې دا چې دا لوبي چا ګټلې دی او کومه لوبډله پکې نومړي مقام ته رسیدلې ده لسیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې د شور او زواج د میدان وردګو ولایت د تنکی او ځوانانو دی چې د سیالي میدان ته دی او بل پوړان دی راوتلې دي. د ځوانان چې نیمه د سپورت لباسونو په تن او نیمه افغاني جامې دي د والیبال سیالي کوي چې د سیمې نور سلګونه لوی او واړه ننداري ته ناست دي. د دغه ولایت د ورزش امیر زبی الله وهاج وایي یا د سیالي د ولایت په ساتوي چې هدف یې د نشي توکو څخه د ځوانانو مخنیوي او د ځوانانو ترمنځ یې والی.
دا ټیمونه تقریبا شپږ دېرش ټیمونه وو ټولټال، چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټول ولسوالۍ لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. دغه سیالۍ تقریبا د دوه هفتو په جریان کې پای ته ورسېد.
یادی سیالۍ د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د عربانو په دره کې ترسره شوې، چې نندارې ته به یې هره ورځ ګڼ شمېر کسان راتلل. بلخوا لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی و خوشحاله دي او وایي چې د لوبو میدانونه جوړ ته جوړ سي او ولسوالۍ ته غځېدلي سړکونه جوړ ته جوړ سي. شمس الرحمن او نساء الدین په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
سړک ډېر خامه دی، د اوس چې لوبغاړي دلته راځي ډېر زحمت باندې راځي. اکثره دوی وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، دلته موږ نشو کولی د لوبو کې موږ ګډون وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ اول دغه سړک پوخ شي تر څو موږ هغه اساسي ستونزه حل شي، مشکل حل شي.
ورزش له مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار ته جدي پاملرنه وکړي او په میدان وردګو ولایت په هر ولسوالۍ هر ځای کې منظم پیچونه جوړ کړي.
میدان وردګو ولایت د پلازمینې کابل ترڅنګ ولایت دی چې اوسېدونکي زیاتره وخت د خرابو سړکونو او د لوبغالي د نشتوالي له امله شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس په هم یو نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو یو هیئت لانجمنې سیمې نګورو کراوخت ورسېده چې څو ورځې مخکې ځای برچان ونیوله. له دې سره جوخته له دې غرنۍ سیمې په خټه درمنیانو وتل پیل شوي چې ډیری ارمنستان ته تللې دي. کله شوي کسان وایي چې د ژوند له سختو شرایطو سره مخامخ دي او په کار ده چې لاسنیوی وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د آذربایجان د جمهوریت ریاست یو وایند نن سهار د ملګرو ملتونو دغه هیئت دراسېدو خبر ورکړ چې په ناګورنو قرباخ کې بشري اړتیاوي وڅېړي. دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی وار دی چې ملګري ملتونه سیمې ته سفر کوي. په خټه هو غرمنانو چې په تیرو دریو لسیزو کې پر ناګورنو قرباخ کنټرول درلود، له بي وسلې کېدو سره موافقه وکړه او کله چې اونۍ مخکې آذربایجان هلته پوځي عملیات پیل کړل، دوی خپل محلي حکومت منحل کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله په وروستیو ورځو کې د ناګورنو قرباخ نږدې ټول 1,00,000 وګړي له دې سیمې ارمنستان ته وتلي دي. ځینې کسان چې په دې وروستیو ورځو کې ارمنستان ته رسېدلي وایي چې دوی بې کوره سوي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د دغو بې کوره سویو له ډلې نایرې ګریګوریان د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا سی جی ټی این دې پوښتنې ته چې د وضعیت د بدلون کومه نښه ګوري که څنګه وویل:
نه، د وضعیت د بدلون کومه نښه نسته. خپل ماشومان په خطر کې نسم اچولی. نه پوهیږو اوس چیرې ولاړ سو. بې کوره خلک یو. موږ غواړو په ارمنستان کې دننه ځای پر ځای سو، نه په سرحدي کلیو یا ښارګوټو کې. موږ له جګړې ستړي یو او نه غواړو چې په سرحدي ساحه کې ژوند وکړو. غواړو په داسې ځای کې ژوند وکړو چې نور د ډزو ژغونه وانه ورو.
ارمنستان نن یک شنبه د ناګورنو قرباخ سیمې لپاره د دعا د مراتبو وړاندې کولو خبر ورکړی دی. دغه هیواد 2,000,000 او 800,000 وګړي لري چې د کډوالو د څپې د ناڅاپي ورماتېدو له کبله د کورونو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی. د ارمنستان چارواکو ویلي چې دا مهال 15,000 کسان په موقتي استوګنځیو کې ځای پر ځای دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سری میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ د بې ځایه سویو د لاسنیوي لپاره د 22,000,000 ډالرو په ارزښت د مالي مرستې غوښتنه وکړه. آذربایجان چې اوس د بیلتون پالو له مشرانو سره د بیا ادغام پر موضوع خبرې کوي، په عین حال کې د خپل تیر حکومت او پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي نیولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندز ولایت کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت د کرنې د ریاست د چارواکو په خبره چې تیر کال د ژمي موسم کې د بې ساري یخنۍ له وجې د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له امله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دا راپور درته لرو، خو له دې وړاندې به د هغو دهقانانو ستونزې در سره شریکې کړو چې په تیرو څو ورځو کې په د کابل په شمول په ختیځ ولایتونو کې د ګلۍ او باران له کبله حاصلاتو ته زیانونه اوښتي دي.
افغانستان کې د منی د موسم پر رسیدو سره په یو شمیر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته یې زیانونه اړولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ګل رحیم په خپله سیمه کې د ګلۍ ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وایي:
ډېره خطرناکه ګلۍ وشوه. زموږ په اتمه ناحیه بیسودو چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه. دغه سانې خلکو ته مالي نقصانات واړول، لېرې زیاتې څلور شیشې ماتې کړې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګه صفدر سیمې اوسیدونکی محمد وایي: تېره شپه یې سیمه کې ګلۍ وشوه چې د کروندګرو رسېدلي فصلونه یې زیانمن کړل. د ننګرهار تر څنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د ګلیو د ورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکی فضل رحمان وایي:
تېره شپه د کونړ ولایت په ځینې ولسوالیو کې د شدید باران سره ډېره ګلۍ شوي ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوو چې زمونږ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکی ګلانور هم وایي: دغه ولایت په ټنیو او مساخیل ولسوالۍ کې د ګلیو له امله کروندګرو ته زیانونه اوښتي دي. و مغختل چې د تازه ورښتونو او ګلۍ له امله په کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او دغه شان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت او دغه شان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د بیړنیو حالاتو عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی په یو شمیر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي وو مرستې کړې دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې له تړل کېدو وروسته بدله د خاوک لار هم تېره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. ذبیح الله چې تېره ورځ له کندوز څخه پر یاد لار کابل تراغلی ازادي رادیو ته وویل:
کله چې موږ خاوک تر ورسید لو ډیر زیات واورې شوې، موټر بند وي، مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو. هغه موټر چې د کابل د خوانه راغلی وي هغه بیرته وګرځیدلې، چون لار نه و چې تر شوې وي. هغه سړک هم وړو کېده، د موټر بیروبار هم پیزید. تقریبا 15-16 ساعته د لار بندې ورسته موږ د هغه لار نه راوخوتلو. هغه موټر چې د کابل د خوانه راغلی وي هغه بیرته وګرځیدلې لاړې د شیبر او د حاجیګک په لار باندې.
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تېرو دو اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده او معلومه هم نه ده چې کله به خلاصه شي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کېږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و. هغه مهال پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت مسؤلینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت لاړ شو. په کندز ولایت کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت د کرنې د ریاست د چارواکو په خبره چې تیر کال د ژمي موسم کې د بېسار یخنۍ له وجې د پستو ځنګلونه یخ ووهل او له امله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کندز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته ورښتونه او نور طبیعي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نموړې ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقی آزادۍ راډیو ته وویل
پسته نه دي سوي د پښتو حاصلات کم سوی ده. د تیر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و. هغه د یخ له امله د پستو ونې حاصلات کم وتله.
عبدالباقی د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمې کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي. 50 کلن عبدالباقی وایي ساش کال د طبیع آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
فسانه شده امسال کدام آفاته کې رسیده فسانه شده.
سکل د طبیعي افاتونو لامل د پستی حاصلاتو کې کمواله راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمیر بېوزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سکل د حاصلاتو نشتوالي له امله هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
45 کلن بسم الله د کندز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از خدا داد خدا میکنش اگر نه دوره نمیدونه فقط دولت
د پستو ځنګلونه د سیمې خلکو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ده. هغه شمیر کورنۍ چې په علي آباد ولسوالۍ کې د ځنګلو څیرمه اوسیږي هغوی هر کال د پستو ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د ځنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له 13 کلونو رئیس د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د کندوز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې څه وکړه پستې مو نه شوله. بیا د کندوز پستې د کاراباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي. تجار هم خوښوي، خلک هم خوښوي، ډېر ښه خارج هم خوښوي، خو نه شوې سږ کال ډېرې کمې دي. بیخي یوه کیلو پسته ده اوس فعلاً په 2200 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نموړې په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، دشتیارچی او اقتاش ولسوالیو کې پر څه باندې 20,000 هکتار ځمکه د پستې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم ښه والی په صورت کې له دې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډېر حاصلات ترلاسه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه. یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 95 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسي نه کوي او سورلۍ به نه وړي، ټیکسي لین نه ورکوو. اوس که چیرته 95 ماډل نه ښکته ټیکسي لین ورنه کړي یا د سورلۍ دپاره پرېنه دي، دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډېر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري، وس او توان نه لري چې د ټیکسي ته ټیکسي لین واخلي یا ټیکسي رنګ ورکړي. نو نه دی رنګ وس لري نه دی هغه. خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسي لین ورکوي نو مفتي باید ورکړي، او که ټیکسي لین هم کېږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده، دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نوزاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل، د کابل تر مزار، داسې عمومي شارا شیم یا د ولسوالۍ پورې بیا چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو او د لمانځه ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر دغه عمومي شاراو باندې په لکهاوو زنانه په جیران کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی. بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نس کول او داسې لمونځ لمانځه ځای نهسته، نه د اوداسه ځای سته، نه زړه ځای نهسته. لهذا نو حج اوقاف باید خیره بنسټو سره چې خپل په وسنه د بودیجن ورته لري د خیره ټولونو څخه نړیوال خیره ټولونو څخه په دې اړه کومک وغواړي چې پر شل کیلومتر یا پر دېرش کیلومتر باندې زنانو دپاره تشنابونه او د مسجد د منازه ځای دا جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادې ملمه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسولند خبرونه ته د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت سر لنن څخه د خپل ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په ویلامې کې چې تیر شپې خبره کړې ده ویلي په داسې حال کې چې دا پریکړه ډیر د خفقان وړ ده خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو وخت مهاله ملګرتیا ته په پام نیولو سره ترغه وروسته شوې ده. په ویلامې کې ځینو ټکو ته اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوې دي. یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشټوالی، بل د سفارت نه تر حد زیات توقعات، او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت سفیر ویلي دی چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا امیری له طالبانو د جولیا پارسی نه دا پروانې او هغو کسانو ته خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د دې په وینا له ورته سرنوشت سره مخامخ دي. میرمن امیری تېره شپه په خپل ایکس شبکه لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمه نفوس حذف کیږي او دا د ډار یا هم جبر کلتور حاکمي طالبان د دانش کولای چې د افغانو ژوند چې د افغان خوځو ژوند بهتره شوی دی. د خوځو د خوځوش حرکت غوړو ویلی چې طالبانو د دوی وغړي جولیا پارسی او د هغې زوی تیر چرشنبه په کابل کې نیولی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په کابل کې د کاش پرخونیز مرکز د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت ویلی دی د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ غوړو او غزمن شو کسان تر څنګ ولاړ دي. یونما تیر شپه په خپل ایکس شبکې لیکلي تیر کال پر دغه مرکز په حمله کې 45 کسان مړه او 114 تن نور پیان شو چې ډېری هزاره خزیه اونجونی به تیر کال د تلیا میزان پر اتم او په داس حال کې پر کاچ خونیز مرکز د مرکز بریدو شو چې د کانکور از مېختی اسموینه پکې روانه و. او د غورزنګ د پښتون شورن غورزنګ د غړو د پاکستان حکومت په تورخم او اسپین بولده کې د افغان کډوالو په زورونه تورن کړی دی. د دې غورزنګ غړو نن په ډنمارک کې د سفارت مخې ته په یو اعتراضیا لاریون کې د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او اسپین بولده څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیانوي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هغه بیان کې چې د دې غورځنګوړ ازادي راډیو تر لیکلې اعتراض کوونکو د پاکستان له پوسټ څخه غوښتنې چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان د پی ټی ایم غړي راخوشي کړي.
آزادی ملمه. السلام علیکم. د آزادی ملمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، پاغي باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی، د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغه د ویر احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نه وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانیسي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تل. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتون د ریسان لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور سازان مفکرین او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمي پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډیره پورې رښتینې نو ماته تر ډیره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې د افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون له شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2003 کال کې، 5 کال کې چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښه نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما، زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، حقوقده زه وکیل مدافع شوم، ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، ترڅو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو او د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوم، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوم، د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، ترڅو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې و. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوال اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی ده. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیمه، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سره دی، هغه د کلی یو طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال مې ژوندی مثال، چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حداقل اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې، هماغه ځوان هماغه نسل مې چې په جمهوریت کې لو شوی، اما تر څنګ ډېرې داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړې دي، مشکلات ګرلې دي، حتی ډېرې وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کې چې رسیدلي دي، له هغوی سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم، لنې کمرغه وایم، او زه په یو شی باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډېری هغه فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر و او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیره پیژندګلو پیدا کړه، مشاعري وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز یاد کړ، په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه. او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره هغوی زما غونډه ذکر کړی دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادگان نو، یا زه وایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نو، یا فرض مثال هغوی کلک مخکې نور وایم چې هغوی د چارواکو زامن نو، او ځان رسول له ډیره پوری کوشش او دوی کوشش کی چې افغانستان نه وځي، له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف ده. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه، یو نقل لا یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه ایر د هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت ړنګ شو، نو دا هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې تزینو تلاش، هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي، د پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیونه ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم، ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزم. غټ یو پندې ورته پرېښو چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوه، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځو، عملته کینو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وټول د پرنه خو ده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه، ترسو مخکې لاړ شي او دا غنه استفاده وکړي. دا به د مرغ افغانستان زیات زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل افته دي خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وته لبد مرغ بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوې دي زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوې دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوې دي بدون لوزر څخه بدون یو دلیل څخه هغه منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوې دي. هغوی چې په خصوصي موساعدو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکاره شوې ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلو پور تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روډي پیدا کولو شته هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړي افغانستان کې به مر وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هله یوازینی هیله یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله دا ټول پکور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واور دي چې هغه ماته ویل یو لار ماته خو زوزم یعنی هر ورځ سره یو نه دوه درې سره دغه ځوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک واړي څوک د لارښوونې کومک واړي څوک یو بل د کومک چوکولې شو وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و زما له نظره. سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي. سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات لمنځه لاشي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکه یا د اداري جوړونې بحث ورکه هغه د منځ زی
بل صدات سب د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو ته شر مستکیږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړي دي. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریک کړم. زه امریکا کې اوسېږم، امریکا په ټیکساس ایالت کې او د سقوط نورو سره غلې مده جمهوریت د سقوط نورو سره ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس پند راغلو لمنګ څخه 15 کال مخکې شاوخه او یمل اساسه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل. نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړي تحصیل وکړي سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړه د ویتنام څخه نور خلک راوغتل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډیری وطن ترل وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي. امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه ودر ډیر او اقتصادي وده چوغوري د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره خروانه ده. د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندۍ مثال ده. په عین زمان کې زه په ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې درې اتیا ملتونه دي او نوي ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکا ټیکساس ایالت دا نړۍ دی یو د هغه ډایورس خارونو څخه یا د هغه خارونو څخه چې ډیری مهاجرین پکې اوسېږي دا ده. په دې ځکه ډیر خلک زګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته به وظیفې اخلي تخصص ډیری به ته هیوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځین همکاري کوي د خپل هیوادونو سره او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپل کورنۍ او خپل هیواد ته پیسې لیږي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي. هندستان د کال $100 بلیون لیږلي دي. 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلی دوی په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردیږم په هغه وخت دردیږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلی دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغه آینده ډیره تضمین نه ده. فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو واستي به هرته پاتې شوی دی. دا یو ډیره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نه مخکې هدا اقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه څوک نه و. په ټول خار کې په ټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي. د سې اوسوک نو چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دی یو درس راکې یا ماته دی یو لار وخې چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختی ده. دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنۍ نسل چې راولت د افغانستان سره خصوصا د دوه کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نه وروسته زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې په تایید او تاسو ته خبرې په مستحق باندې ممکن ډېرې افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرې کوم ځوان سچ راوتل دي خصوصا دغه دوه کالو کې تیر دوه کالو کې دوی په پونتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي مختلف برخو کې ځکه شروع کړي دي یو هیله شته د امیدواري شته. اما ډېرې افغانان ګورم چې هغه بخیر اغلي دي ولی ذکر نکې زه خپل په ذکر بوختم زه خپل کوشش کوم چې د فامیل د سلور اولادونو سره چې زیلرم امریکا کې د دې ساتل ډیره مشکله خبره ده او هغه چې په خارج کوسی کې پری باندې پیږي چې د یو ماشوم لویول په بیرونی هواد کې دا سونه ستونزمنه خبره ده اما د سلور اولادونو پلار لپاره ډیره مشکله وس چې هغه د بیا ذکر پیل کې مخکلا شو ولې دا یو بهیر د ما پیل کړه ده او امید ده چې مخته لاړ شم خپل وخت ورته ورکوم خپل انرژي مصرفوم د سن سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې هدا اقل هغه ایج کې مجزه باید د فاکولټی په سم کې کېنم ولی بیا هم کوشش روان دی یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم خلکو ته الهام ورکړم یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته لیمټ نشته تاسو باندې کې چې زه سلويخ کارن شم په نس کارن شم زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلات څخه یو فرصتي هیوادونه دي او هر څوک ولې شاته د شپې کلاسونه واخلي د ورځې واخلي د ورځې د شپې کار وکړي د ورځې واخلي د ورځې درس وي د شپې کار وکړي دا ټول شی نه مهیا دي اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دي سوال ته هغه څه چې تاسو توقع درلودل کېدل شي او هغه څه توقع لرو لبد مرغ زمون افغانان په دې باندې کم فکر کې چې زده کړې وکړي په بزنس باندې فکر کې بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري پیسې نه لري او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادی کارونو مصرفيږي چې ستړیا په کې ډیره فقط هغه د خارجانو په استلا باندې یعنی امریکایانو په استلا فقط هغه سروایوول جابس یا فقط هغه وظیفې کوي چې دوی ور باندې ژوندۍ پاتې شي دا تر ډیره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه بلکې دا باید بدل شي زده کړه مخه شي تخصصي زده کړې وشي ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو بیا وطن ته خدمت وکړو
د دې ترڅنګ چې تاسو زغه په خپل مسله کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسله کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي
تر ډیره پوری شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم ماستری واخلم ترڅنګ او کوکول شم زما هله بدوي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کوم ترسو یو مسلکی بحث داخل شم ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره زما یو ارمن بدوي چې زبرت افغانستان په تونتون کې بیرته استاد شم زما لوی ارمن بدوي چې زبرت لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې د کابل پونتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم زما لوی ارمن بدوي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم ویل کوم کار به دغه زما اند پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړو زه تعقیبوم وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته اوس امکانات زیات دي تاسو ګوري د انلاین طریقه یا د زده کړو بهیر په لول ډېر اسانه طریقه ده نو د وخت په تیردو سره د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغه سره نږدې نه پاتې شم او د هغوی د مسلکی روزنه برخه کې د هغوی د علمی روزنه برخه کې زه سره کومک وکړم شم
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې افغانستان وتلې دي دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي
تر ډیره پوره چې هغه خلکو سره تماس کوي یا سره ګورم په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډیره کمه ده دغه فرصت ډیر کم ده چې لوسته قشته بیرته افغانستان ته ستون شي او دا هغه خبرې چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمينه مساعده نه ده اولته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولې شو سوق د خدمت وکړي چیرته چې سیاسي فعالیت نه وي چیرته چې مدني فعالیت نه وي چیرته چې د تعلیم ازادي نه وي د تحصیل ازادي نه وي او دیکتاتوري حاکم وي نو تبي خبر ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي چې افغانستان کې کار کوم د هغه پر ځای باندې ولې پنورو نړیوالو پوزیشنونو باندې کار نکوم په نړیوالو پوستونو باندې کار نکوم امدا اوس ډیر خلک پیژنم زما ډیر شخصي او زما ډیر نږدې دوستان دي او ډیر بازرفت اشخاص دي او په لاندې وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکول شل چې د امریکای څخه د باندې وزي او د امریکای د داس وظیفي واغسته چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي په افریقا کې کار کوي په سوریه کې کار کوي په عربي هیوادونو کې کار کوي نړیوالو ادارو سره کار کوي ځکه د خلکو د زمينه مسایده نشه افغانستان کې کله چې نه مسایده کوي تبي خبر دوی بزي او د خپل ظرفیت نه بل ځای استفاده کوي اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کوم حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زدا هم درته ویل شم چې ډیرې ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغه مشکلات سره هم خکیل دي، هغه د ډیرې سن سره هم خکیل دي، هغه په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یو دوی دی دایمي ژوند جوړ کړي، حتی دوی په دې تم دي چې افغانستان کې یو اساسي بدلون نشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته کادر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده باندې خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورزین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورزی دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
سر ډیره پوره چیز معلومات تر موضوع پیګم، طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کال وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی تروس طالبان به اعتماد کیږي، او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی، د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یونامه راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسل شي چې سبا د وزه د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسه ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کال سره کال مخکې امریکا ته راغله، او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات وو، نو د امریکا نور د ژوند کولو لپاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه چې پاتې شي، ولدا فقط خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړه ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکي د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو دراتک څخه خسرو کال مخکې ختم شوی دی، یا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جددونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي، اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، اما نه دي کتلی په ندرس سره مې کتلی دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونو دي، سیاسي فعالیتونو دي، او د ایډیال انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د پزړه کې د ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نورو جهاد دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي، همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې د تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حداقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه، بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډیری کدرونه چې په خو او ډیر موافق په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي وو، یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل اداري رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي، طالبان راوست په ځای باندې څوک مقرر کړي چې د اوبو ترکیب څه خنه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي، یعنی دوی کدرونه وباسي زمينه او ته مساعده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتي کول ته مجبوري فرار څخه مجبوري اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تل اوسېږي ځکه طالبان واقعي انحصار کړی هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پوهېږي هم په زراعت پوهېږي هم په تخنیک باندې پوهېږي هم په مخابراتو پوهېږي هم په سیاتامه باندې پوهېږي هم په خزا باندې پوهېږي هم په سرنولي باندې پوهېږي هم په انکشاف دیهات او د خارج جوړولو مسله باندې پوهېږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست که د خپل بخال پر طالبان داس خصفاده کې چې میدان هوی ډګر کې ودیږي یو سوکراشه فقط اکسونو سره واخلي او بیا یې نشر کې چې وو پاکستان فرغه
د پوانتون په خوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډیر مننه موافق اوسئ
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه